ولی داسې کار وکوه؟ مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا ښځې د دې حق نه لري، نه د خسرګنۍ لخوا نه د پلارګنۍ لخوا چې دا پوښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پوښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پوښتنه یوه ښځه له خاوند نه وکوي، خاوند د دې پوښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي، او یعنی یو د پوښتنې حق یعنی ته یوازې زه لرم، ته یې نه لرې، ته ښځه یې، ته باید پاتې سې کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد شوي دي، دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپل مېرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده، د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره:
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې وو، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه، او هم څو موده مخکې خبره شوه چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې موږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي، او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط موږ ښځو ته رایجېدوي، بیچاره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولل ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې، نو کور نه خیره ده، خو دلته ما سات تیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي، نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې بېته ښځې راځي. ساتمن په ښځه کې به کم بوتی وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتی وو چې خاوند یې لاړله بله ښځه یې وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختي ده، دا ایته بدبختي ده، بد تالی دي، او همداسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا مخاون لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خو داسې وي، ته خاص وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل، نو اتمن ته نه به راځي، نو یا ته نه به خوشحاله، نو یا هر څه بل بېته د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمېر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي، له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي، په دې اړه وایي:
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې، د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ، غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کور ودانه په وطن کې پریښی ده، او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک که هغه زه اوسمه که هر څوک وي، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول ده، ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول په هغه سې جامعه کې راغټیږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي، او بیا ته راځې بل واده کوي. نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی، د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې هغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شېبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبریږي چې میړه بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي د خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي. که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي. هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک ځي خارج ته، بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانی کوي. خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوستختر کېږي یا بل هر څه کېږي. ځکه هغه مېرمنه چې تاسو سره واده کړی دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دومه ښځه، په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی، ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې، هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي، نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي. نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روژه ونیسئ. دا خو خزم لري. نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپل مېرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي، هیا خپل مېرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فساد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بله ښځه ولري، دای هم دویمه ښځه شي. خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحيم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولې ښی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، نو بیا یوه بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځې نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګې دی پیدا کوي، یو لوک موټرې دی پیدا کړو، په جیب کې $10 کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه چې په غربت کې درته $10 بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور فلس کې درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او هم هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې د کوم د دوی هغه هیروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیري حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکرارم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د ورېرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي. هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دسکې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینې او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه نه د لاسه د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هېڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګه نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سه مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته ارزښت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي، ډېرې مېرمنې دسي، ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي. د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای، کني پويږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه و میاشتو مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د و میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سيناريو د پاره چې دغه د بیغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د و میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي کې چې هغه موجود وي واپس راشه، او کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه د نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضا ته رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست او خپل خر باندې ناست نه راکته کیږي او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شر او د مزدورانو په شر او د غلامانو په څیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې ترې غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره ووایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه په کار ده او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوقو غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونځ کوو په مونږ شرمېږو نه موږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې وشرمېږي دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي خپل حق دپاره مبارزه وکړه په دې لارې کې که ته تکلیف سره مخ شي خو به درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپلو حقوقو دپاره موږ او تاسو باید وشرمېږو. نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته ملونو دپاره باید کرخه کش شي او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوی راغلي او خپل هغه اصالت دوی هېر کړی دی.
ډېره مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړلنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نه سو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چیز دین جوړیږي یو دانه عنصر دین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځنې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چیز جوړیږي، عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د اتم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. د اتم ټولګي ګرانز د کون کې به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام د اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. له خون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوی بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه له ځان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه یې وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اتومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو A مساوی کیږي P جمع N. N سو نیوټرون نمبر دوا و، P سو پروټون نمبر هم دوا و، دوا جمع دوا څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي، په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه زیاتلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. سلور ضرب دوا اتہ دوہم مدار چی دی اتہ الیکٹرون ضائع والے سے نہ ہم الیکٹرون نہ سے ضائع والے ہم دا سی دا دریم دا پار دا سلورم دا پار دا پنجم دا بار تا سی پیدا کی باید دا جوابونه اور سر برابر سی دریم مدار اتلس الیکٹرون کیج دوا ضرب کچیر دا دوا پر زائد دری رواچم دری مربع نہ دوا ضرب نہ اتلس کیجی دریم مدار سو الیکٹرون جی اتلس سلورم مدار پنجم مدار پم دا شکل دوانا الیکٹرونن پزان کی ضائع والے سی
هوکی درنو زده کونکو پا درس که مواورو دلچه خون که در تا پا ازمایختی دول اتومی کتلا پیدا کرده. نو لحمده طریقه چخواه پا استفاده تاسو مخبر کتابونو که در پا تیاناسورو اتومی کتلا ولتوی او پیدا اکدهی.
پا درسی ساعت خبروانه که لازادی راژیو در لرن افغانستان شونیز اداره پا همکاری درس.
لشنبی تر سی شنبی دا افغانستان پا وقت دا سهر لاتنیم بجو تر نه بجو پوری
هر اونی چلور ورځې ل اوم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د خبرونه دوام ته خرغلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي خون که با در تا دو عضوی کیمیا دا تعریف ترسنگ دو عضوی کیمیا پارا بش پرد معلومات در کری. تا سو بواوری چه پا اتلس و اتوشتم میلادی کال که دا کیمیا پا برخه که کوم لوی تحول رامیسته شو. او دی تحول دو عضوی کیمیا پا برخه که کوم پر مختق تا زمینه برا برا کرده.
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي عضوی کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن هایدروجن اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي د پخواني تیوریانو په عوض به کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي کاربن ډای اکساید کاربن مونو اکساید کاربن ډای سلفاید سوډیم کاربونیت سوډیم بایکا لکه سوډیم بایکاربونیت لکه پوتاشیم سیانایډ لکه پوتاشیم سیانایډ همدارنګ سیانایټون همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې څیړل کیږي دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله څیړل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دے تا دری ملیون مرکبات ہو دا غیر اسوی کیمیات اللہ دے ہے تو انوان اللہ دے مطالعہ کرائے چھے دا کار با دا تعدل سخوا و تالے خبر بوے دوم دلیل چھے دے ہاں پر برابر کیمیوی و فیزیکی خواست ہے چھے دوزی و غیر اسوی مرکبات کیمیوی ساختمانون ترکیبات یو لبلا تشخیشی وی دی چھ پلان دی جدول کی وینو چھے اسوی و غیر اسوی مرکبات وی لبلا بلانی تو پیران سخوا جلا کولائی شم اول چھے دے دو اسوی مرکبات وی لکی دو نکتے ایک شرط دا غیر اسوی دا دا زب نکتے الوارد دا دو اسوی مرکبات دا جوش نکتے ایک شرط دا غیر اسوی دا جوش نکتے الوارد میں اسوی مرکبونو کے پوبو کی دا حل کے دو قابلیت نلری اور بغیر قطبی محلات کے بڑے راسانی سر حلیج ہے بغیر عضوی مرکبات کی پوپو کی پاسانی حلیج اور قطب محلولات کی نہ حلیج ہے سلارم عضوی مرکبات فضل کیجیے اور بغیر عضوی مرکبات نہ سبرز فضل کیجیے غیر عضوی مرکبات پر محلول کی برشنا نہ تیرے بھی اور عضوی مربع بخشی عضوی مربع مرکبات تیرے بھی اور غیر عضوی مرکبات پر محلول کی دعوت سے برشنا نہ تیریج ہے ہم دارنگ عضوی مرکبات کے عموماً اشتراکی رابطے جوریج اور بغیر عضوی مرکبات کے آئینی رابطے جوریج ہے عضوی مرکبات کی ایزومیری خواص لرن کی بھی اور بغیر عضوی مرکبات لج ایزومیرون لری پر استثناء دی انتقالی عناصر سخا ہم دار عضوی مرکبات چلی کیمیاوی تعاملات دیر ولو بھی اور غیر عضوی مرکبات کیمیاوی تعاملات سری یعنی چٹک پہ دریم دلیل یہ دادی دا کاربن اٹم دے اٹم دے بل ڈبل کاربن دا اٹم سره پاسانی او ځای کیږي تر څو یو ځای شوی نی به مرکبات جوړ د کاربن دی خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت دی یو ځای شوی عضوی مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاره لري اوس د عضوی کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوی کیمیا موږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بل د ساينس یو داسې رشته نشته چې موږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوی کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوی مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوی عضوی دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوی کیمیا کې داخل دي عضوی کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوی کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوی مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوی مواد دي چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولی شو لنډه دا چې غذا لکه پروټین کنډونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي وریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوې لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسټوټي تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډ او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستیټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر انکشاف د خوند او کول رنگ او کول مواد پلاستیک ربر نقلي مواد صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوی مرکبات دي په دې او اخرو کې د عضوی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې هغه د عضوی مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګه عضوی کیمیا رو د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوی کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دی د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې رانپرانستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځ ته راوړي دي همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسی ساعت ته غواګیست تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
I'm not the one who's running away.